درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشن افغان فار یوسری به هم تاسو ټول تشریح کلاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته هلا من د هم تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برتروغ جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوست نو هلا د چې د تیر ورځی لوستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځی لوست آماده کی ولري خو زکون کو مخکله دینه چې تاسو دنن ورځی نو لوست پیل کړ تاسو ټول قدر من زکون کی باید خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه وکړمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو جوړول لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنيس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحال پنځش پته مینه په بل بده شپروی میسي پیپري همدارنګه قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولورو عبارت دي له لومړی کنيس فن مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلکي جغرافي پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي به د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ خو جوګل لیست کون کو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی مو تاسو په افغانستان کې کنيس فن مواد پیژنو چې کنيس فن مواد څه توي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی و سې چې نن ورځ مرو تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو جوړ غل لیست کوونکو د ډبرو سکارو کوم چې د کنيس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسیبی د برول جملو څخه دی او د سوان مواد په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ته ویل چې درنو ځکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برول سکاري چې دی درنو ځکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برول سکاره رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بل ان جنگلونو لمایز څخه بلارلنه د هغوی پاتشینی د دبرو د دبرینو طبقو ترمنس لاندې راغله دغه د دبرین طبقو ترمنس کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په دبر سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د دبر سکره رمایس سول چینن سبب زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د هرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تسبیسي وي دي په هغه ځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیح شول نو په دغه وخت کې د دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل خو جوړ غل لیست کوم کو تر دې دم پر مو تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کنيس فن موادو په برخه کې یو بل برخل بلو چې هغه د نیپتو په بار کې نه بلو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجسات چې د اوجدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوی دي نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لن ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه تل چې دی پاتس بل نو بیا زیاته مده پر دی باندې تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چې نن د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایل کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د اموتر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پېټرول دي پېټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جوګل لیز زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سر تر رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی سراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمی او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلې ده کوم کوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جوړ غوړلې ده کوم کوز صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایع په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټو ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د خلمرنی ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات او سیږي یا هم د حیواناتو وړي او سیږي یا هم د حیواناتو پوستکی یا هم نور شان او سیږي یا هم کانی محصولات او سیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې وشتره مخه کیږي او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایدې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرکته شي نامته متوجي او سې جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ور. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع وو. ورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړی په ورستي وختونو کې زمرد هیواد په سلوکي اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورزنیزي ارتیاو پر کې. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لوس په نسخه د کرکلی او ترخانی او د کورن کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سوې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سوې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري کټاتو د اړتیاو د پر کولو لپاره جوړ سوې ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپی چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنه وګلئ زده کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق لولسته. اوس هم تاسو په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د په سونو او غوغانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوهم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیسی. نو درنو وګړو لوی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه زده کړی وو چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځان سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیا په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوال باندې تاسو ټول کډر مزده کوونکو باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی احترامات میکبول کی قدر منو ګل لري زکون کو زبرش هغه خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرع خلاص ما د اتم ټولګي جغرافیا مسمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لري زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړو او سجی خو جو ګل لري زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتي مینه پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاس دنن ورځی درسي اهداب یا ماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او کولای زده کوونکو د پراته او جواب دقت پہلے یما ہلر دچ دلوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سز تکړي درنا وګللی د کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاس تر راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاس تر راوړو. خو شاو وګللی د کون کو ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9 میلیونه 3000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلور وي څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېرې ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړې شوي دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی سته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی لیوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کینه. دغه د دې د دوبی موسم جدید لوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کی، کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چي دردې د پرې تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځ ته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچی کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه را منځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپوز می څخه پیل او د وافین پسمې کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چینان د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چي تاسو پوسی او سړي د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موجو او تاسو په دې باندې وپوهیدل چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دغه پښتنې ته ځواب وای، خو مخکې له دې چې زه دا پښتنه وکړم پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګل لیست کوم، خو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسی دی یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکون کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، یعنی د دې په حق له مو آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلی وي هم دا اوسې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو ځکونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو، لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه او ګلالیز د کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډیر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د ندرویو لاپرونا
اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچروي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا له یو چې یو له غولې یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې ویشل شوی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمیرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي، او په دارنګ ډیره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې ده متدله ده، خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې د مکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چې نن د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو، چې مختلف اقلیمونه لري او هم چې نن د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داس پالنه په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لپاره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیز کون کو ز برشنا غم پار تاسو ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټول کی جغرافیه مسمن نه هم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برات رو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو تاسو د نن ورځې لوست لري په خپل فات ویم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نه